بجې شو یو ځل بیا په مکرې خبرونو لندېسته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. طبي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، شپږ دېرش نور ټپیان کړي او وسو شپږ کورونه ویجاړ کړي دي. په پکتیا ولایت کې د یو غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په د وژل شویو کورنۍ په غړو کې ماشومان هم شامل دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې نه بي پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې ټولې وشتلې. د اوکراین هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې وایي چې دا بي پیلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسی او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرائیل، اوکراین او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف پیل کړي. خغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به دا بسته د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم شي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهدا صدر رادیو ونیس پاستم او فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندۍ او په ګډون له 12 ډیرو بفلټالو تو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوې سلنه بریدونه شند کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلی چې د عملیات بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پرون د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر کې وو ول شي و چې صهیونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمېنه د دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات تر سره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپل هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل کړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، د غډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې را سره په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامی او پوځي مسایلو په محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتاسې سره وکړم. دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي بریټ و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوستو ګراندو جنباسټ ته سلامونه ونیکې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشری ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 500 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو همدغه هیوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هیوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو لپاره څه ده. پایلې خو هغه دی ولسونه تباه کېږي، اقتصاد له منځه ځي، بیکاري زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا پیاش یم میله بل
مننه تاسو زاسې تاسو ته بیرته راګرځم خبرو ته مو بیا ادامه ورکړم. د بل ملمه ته به هم ورشم. جان با سپ تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وایې دغه کوم دریس شوی د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او په یو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرائیل په وړاندې باندې دریس دیول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډیره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست زاهی صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
شي بل طریقه تکو ما متاسفونه کوم چې د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم دغه سیاسي جغرافیي چې تاسو یادونه کوي همدا طالبان پرې حاکم دي، او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوع گانی دی اغلی سیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی دخپل زان استازی تو بکی ده طالبانو، تا ورته امارات دوی وایی که هر سورت وایی دوی کولشی فقط و فقط دخپل زان استازی تو بکی، بل هیچ نو مسئولیت ده افغانستان ده دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی په یو طریقتی سوء استفاده جویی، و دا خبرو که دیر اخیار دی که استادانم لری دی که هیچ شک نشته. خوب یا همزه پا دی تاکید کوم چه دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و که هغه جمهوري د داود خان و که هغه د چپیانو حکومت و که مجاهدینو وروسته که جمهوریت و دا شل کاله، موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی ده. خو داسې هېوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده. دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنش په منطقه کې نه اوسېږي. موږ غواړو چې ټول هېوادونه،
دا خو ټول تکراره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډېر شمېر افغان کډوال هم اوسېږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اولی سیال بالکل شته دی. خو ما خمخی تاستا اولی چه دلتا ده دره تشنش نه، ده دره کرکیچ نه، ام ده ایران دولت سو استفاده کبی. ایران هیچ حق نلری چه زموگ اتبا زینبیون که فاطمیون که ده غوی دو مجبوریتون نه پا سو استفاده ده جنگوتا، خپلو جنگوتا، خپلو نیابتی جگلوتا ولی کی ده هیچ حق نلری. او زمون هیوادوال هم باید دیتا پا مساتی سمده چه پا افغانستان که دست یو رژیم حاکم ده چه اغا ده غی دلاس زمون وگلی تختی په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هېوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دي حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هېوادان، که پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هېواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسېږي، دوی هلته د کار لپاره ځي او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هېوادونه سو استفاده کړې ده، د مهاجر نه سو استفاده شوې ده. د مو غربت نه سو استفاده شوې ده، او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا هغه که نړیوال خپلمنځو کې نښتي او یا کېرادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جنبا صاحب وویلې چې آی کاش په جهان کې، په هېوادو کې د بشري حقوق ننکړدی، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بیا جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو، بشري اصولو دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده، او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره مونږ نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود دی چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي، نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي. نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی، دغه اقتصاد هم باید چې دوی چې دي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعض ځای کو دي حقیقتونه هم سترګې پټېږي، ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه پنځه څلوېښتو کالو کې دوی څه کړي دي؟ یعنی موږ صحیح خو دا څه کومه میرانه نه ده کړی، یو سم امپراتور نه ده کړی ایران. یعنی اوس یو مداخله ګر هېواد په نوم یادېږي، هغه نو ځان د امریکې څه وایي، د اسرائیل څه وایي، د ناټو څه وایي، همداسې که دې خوا ته روسان وښیي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالت د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپاره. چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه، په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنی خپل پرسر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه پنځوس هیوادونه اسلامي هیوادونه دي، ګرده دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطح باندې یو دریځ ولري، څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته د هغه واخلي، څوک ترې زور واخلي. او دهغې نه لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم ممتاز یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سره د متحدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تن افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامې او بې ثباتۍ خواته دي. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلفو پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که نه راواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې مونږ ونه شو کولی دغه حالت ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په مونږ باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمجې وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي. یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري، د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاری شته، تحصیل نشته، فکر ده ده یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغه خواته روان ده، دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان ده. دوی باید درس واخلي، دوی باید د دغه مسئلې نه پوه شي، یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش ده د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جنبه صاحب مخکې وویلي چې هغه ده دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایه راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړي پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بیا بې تفاوته ناست دي؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دی، که په روسیه کې دی، که په اوکراین کې دی، که اندوس په ایران کې دی، که په اسرائیلو کې دی؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنی څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاوره یعنې څه؟ جغرافیه یعنې څه؟ که نه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم موږ ته دا مسئله جواز نه دي چې د بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې 50 کاله کېږي چې شروع شوي دي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه سم علامات دي، هغه سم علامات دي، هغه سم علامات دي. او نړیوال ټولنه هم له المتیا کده ناستې خپل مشهد اخلي، د دې نه خپل ساتي. نو بنان زه د دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه زازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغې حملې وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دي او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا د ودری اوربندې وشي یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، د بېلابېلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا برید وشو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بینالمللي ټولنه اغوا کړي. بینالمللي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښیي. اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لفاظي وکړي. هغه کوم کار کې چې دی لري ایران سره هغه د خپله حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بېګناه انسانان، ملکي انسانان، مقدس اماکن، ملکي اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي؟ ځکه چې د دغې جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزیت بشری مرستې ولیک دی.
دلته باید دوه شعرو ته اشاره وشي. په ډېره خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي، او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي. دي تهاغو دير جات جمن دي ندا چه ده فلسطين ده خلق دايت ده پس او گوري پا داغا تصمر کلو که داغا تشپون نوم اسلامی کنفرانس او ور تا نور غندی چه شتون لری یا منطقیوی کنفرانسون دی چه اسلامی حوادون پکی دی یا فرا منطقیوی کنفرانسون دی چه اسلامی حوادون پکی تشپون نوم شتون لری دوی کم فعالیتو که دوی کم پریکل وکره چه هاگا اغیز و لری البته اوز یو چه حد سی روانی دی چه داغا دنیا لکه چه تاسو مخی ورطا داده چه قدبی که دو اشاره وکره چه دیر پزای و د اوکراین کلکیچ نوروس ته روس دې چې د اوکراین هغه کم داستان چې د مخ په ختمې دوه یا روسیا په دغه منازعه کې کاملا بریالي ده او د هغوی ملاتړي او سورستر بلی تاسو خپل مطبوعاتي انسان استې په یوه چې اروپا هم لاس په سر شوی د متحده ایالات نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې په خوای وادي کول یو داسې سکون په دې میزونو وحل چې موږ تاسو سره تر اخره درېګو ونه درېدل او نه درېږي په دې ترتیب دی او خود له چې دغه ټول واقعیتونو دی ټول واقعیتونو دا بربند کړ چې اوس دنیا روان دي څو قطبی کې دوته هند یو قدرت دی چین بل قدرت دی فدراسیون روسیه بل قدرت دی همداسې عربستان سعودي کې دی چې یو قدرت اوسېږي ترکیه یو قدرت دی جنوب شرق آسیا لکه اندونزیا مالیزیا نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالات
دوی هیوادونه یادونه وکړه دوی یو څنګه چې تاسو مو ولې کېدای شي احتمالاً نړۍ څو قطبی کېدو ته لاړ شي خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي داسې به نه وي چې جګړه به نه وي فکر کوي دا جګړه به عموماً په کومو هیوادونو کې وي
متاسفانه چې د لویو هیوادونو میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي ضعیف هیوادونه دي کېدای شي چې د دې جنگونو میدان یا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي زموږ افغانستان اوسېږي که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي خو دا کار کېدای شي وشي بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ روسیې ترمنځ د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي دا خې شتمنۍ لوټ کی او هلته به جنګونه کیږي ځکه چې هلته متاسفانه سطح د سواد سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي نو ځکه دوی هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده تیاره ده او کړکیچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره
مننه کور ودان جان باصب سازی صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته دی او خطرونه هم ډیر دي خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري خو لري اوس یو حکومت څه کول پکار دي
ګورې موږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپله ولس او حاکمانو باید ادا کړي چې متاسفانه نه دی ادا کړی ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري د جګړې پایلې موږ لیدلې دي افغانانو احساس کړي دي هر کورنۍ احساس کړي دي جګړه طبیعي ده د بشري ناورین ده او حتی موږ دین ته ضرر رسولی حتی موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو لیکن موږ روان یو اروپا ته دا شرم نه ده شرم ده ډېر لوی شرم ده ولې دلته چا څه نه دي کړي ولې ولسونه داسې ویدي ولې حاکمان مو مثال هو ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو موږ دوه لارې لرو یاو د بشر سره د ټول انسانیت سره موږ همغږي یو موږ د جګړې مطلق مخالف یو ځکه چې جګړه 45 کاله کېږي چې موږ زور لیدلی ده
مننه سازای صاحب چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونو وخت پای ته ورسېده په بخیر سره چې ستاسو خبرې قطع کوم کور مو ودان له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه تر بل پروګرام ښه چاري د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ.
د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.